ماشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي. او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته، څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي، او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
ان وخت کې یک دختر نتانه کله چې یو انجلۍ ونش کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړي، ټولنه له ناکامۍ، بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کیږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي، ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپل انګېزه یې له لاسه ورکړې، ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې هم ادا کړې چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دیني مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای ځای په ځای کړي دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي، او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نغدې مرستې ترلاسه کوي، او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 115 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خدودی د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خدودی حکومت تر دې مخکې ورته ادعا رد کړې او بې بنسټې بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغوني آبدي زیانمنې کړي.
زما ګران هراتا، لوېدلې دې لپرې جیبا داروهم د تسکین دې.
د پروین ملال د شعر نوې کتاب چاپ شو، لدی سره شخیدلې.
زه به خپل زین باندې ډیر تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې
ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمه کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولو.
په دې سیمه کې دا نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو منارش کار کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي. په دې ولایت کې نږدې 1700 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولای شش که خراب شوی ده، او همدار از دینی تایلونه چی تاریخی تایلونه و آقا بور دیدلی دی همدار رکم دیدی داغ مناری شی دی آقا جانمانی سوی دی خطاره ایل دل ده داغ رکم تاشت مادمی گی پنج منار مشهور دی هرات بیگو که یو مناره تقریبا صدور متر نریدلی ده قلعه اختیار الدین چی پا ارگ بانی مشهور ده، وی هم جان ندلی ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخی کورونه یا تاریخی مقامات یو هم ځان لیدل دا نو دا چې تاریخی کوم سي مقامات تقریبا ټول ځان لیدل
د هرات په ورستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونې دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیستمن شوې دي. د شاغلي دانیال په وینا د دغه زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 3.9 میلیونه او شپږ لک ډالرو ته اړتیا شته. د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا راحکتا آویزان یه زما گرانا هراتا لکه پری گوڑی پران یه دمنی دسپوگمی غنده غم جنو پریشان یه دسپینو سپینو اوخ کو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته آویزان یې، زما ګرانه هراتا لکه پری ګوډي پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نارانا چاپی وشوه چې هرات په وینو سرو دی، کورونه کوڅې کلي او جماعت په وینو سرو دی، چې لولو یې په اوښکو مو لمدا هر دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات پوینو سورو دے، الہی تمو مل سے ترحیم یے ترحمان یے، دشوند لدنگ وننا رخکت آویزان یے، زما گران حیراتا لکا پری گوڑی پران یے، دمنی دسپگمی غندے غم جنو پریشان یے، دسپین سپین اوخ کو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي، د کور شي پر هر ژلیا چې مسکا وکړې په حال شي، ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې، صفا له دې غبار د محبت شنه رومال شي، مزمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، مزمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، د شوان د دنګ وننا راحکت آویزان یې، زما ګران هراتا لکه پری ګوډی پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې خمجن او پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن وزړتا نګدې لاس ته هرات مو د وطن د هنري شیبو آکاس دی هرات زمونږ د مور وطن وزړتا نګدې لاس ته خالقا پرستار یشي اوس غاړه تلوې دلې خالقا پرستار یشي اوس غاړه تلوې دلې لیدلې مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته ویزان یې زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې اسپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې د غلطه د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته د غلطه د غصب سوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند د امیر مولوی شرف الدین سجاد وویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسه غصب شوې وه. کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې ویني چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیز لوري ته په 15 کیلومتری کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونو تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسېدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضي برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاک برکې ته هم توجه زیاته سي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدل دی. کاچاک د دې نه د خپل نه په خبره برابروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاتې نسل د بقا لپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د چیرې شلکلینې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
وړانګه وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو لوی هڅه مو خبروم. آنلاین ټیم ورک، د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تألیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلې دي. د ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبدالوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کې سیمو لیکلي دي. همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهترین کیسی افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه د وو او نه کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لاري پرالې شلي پیغام کوي.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمه اغیز لرلای شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخري ودام څخه وایم.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تا ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دی مادر سر وڑا، زی گیم پکی کوم. پلار ی اتل تا وکتل. اتل بچو موبایل پریک دا، درس دی وایا، باید سر لعوسا امتحان تا تیاری شروع کری. اتل پا جڑا شو، نه نه پلارا، زی گیم کوم. دی اتل جڑا نور هم پا زورا شوا. موری ورغلا ورتوی ویل اتل زویا هر د څومره خپلې د کیسو کتابونه درته راوړي. هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو. نه لولم، گیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه سره وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډېر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنې ډېر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډېر خوشحالۍ وي، په علاقه مندي وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره ست کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لار باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون تر کوره پوري دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکي تر څو خدای مکړه دوی کوم ورځ یا ورکی کی پلار کی یا کوم بل استون سره مسته کیږي. هداقل دوی وکولای شي چې کله دوی که داکستان کې پاتې کېدي مسیر تایید کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دي ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم اغلې نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخلاړ. ته مژړه دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورچانه همیشه وایي چې چه په وړکتون یا کودکستان کې خه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولای شو. هوا
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک پښپړل شوې کیسو کې یو د لیکوالې شیبې گهیز ده. د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکو په وینا لا تو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو غواړي خپل کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تمبل ده یا په درس نه پوهیږي، بعد د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وایي: ښوونکي، زه نیمه ورځ په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړئ چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډېره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځ درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې: ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي:
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتونکې احسان الله درمل لیکلې ده. شاغلې درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکي درک نشي کولای، نور ټول شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغه برخې ته عملي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
موږ ټول چې د ادبیات سره چې مینه لرو موږ شعرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان هغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کاله کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخشي او د کاروان صاحب شعرونه د لوستې په هر صورت، نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ هغه نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته اماده کوم زه چې یو شی لیکم چې زه نه ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلي صاحب خدای تعالی دې وبخشي، هغوی زما په تبجنه سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه
لڅوار خو یعنی په یغو باندې ممکن تاسو د شیر به برخه تاثیر کړی وي د یغو د شیر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو بیا ل چې چا استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي
زه چې څنګه کما ز خپل پزین باندې هغه کوم یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا ز تخیل زه د خپل زین باندې ډیر تکیه کوم نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو ز فکر کوم چې هغه غیر ارادي
او طبیعي خبره ده یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي او حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یو ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول دغه سلسله د سروانې په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د شزو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي شای تاسو له شعرونو متاثر وي او دا خو یو طبیعي اخده اخلي ملال للویا سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر
زما وړانګ وړانګ به خو ټول شعرونه دي په خوانیوم دي او سنیوم دي ما شاعری پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده ځینې وختونه را سپاته سوي ده یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپاته سوي ده درې کال څلور کال را سپاته سوي ده بیرته می هغه کړې دي پیل کړې دي باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زمانی واټن کې چې یو څه هغه پکې راځي وقفه وقفه فکر کراځي یو نوې هغه خپلې یو نوې لور خپلې دا زما نظر دی هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بیا خبره ده
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدی وقفه ورسته طبيعي خبره ده چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده او نوې شان څوک خپلې دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ست پکې
نه یو څه تغییر پکې کی مثلا بلګې په ډول دا اوسنی شاعر به څه تست یا کوم دغه لري کلهنه درې کلن او دا درې کلن شاعری دي کې څو کاله وقفه را لازم ما یو ځوان خره کندهار کې و وجل سو نو زه بیا بیخي اغس فلما بیخي هر سره صفات تاسو ما خپل پلان ته چیر دی کلی زما شکر نه کې ډیر ځوانان هغه سوي دي کلی دي ما شپ نه دی وسنه سم کولای یعنی تر دې هدف ما تاثیر کې چې زه څو کاله چپ سم بيخي نو دا درې کان کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده د سړي انټیګریشن او بیا د جغرافیه تبدیل سوي ده هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده اغه چې د جغرافي هغه تمویل چې د مشاهده چې ده نو دا زه فکر کوم دا هم په شاعری باندې حتما متاثر ولري
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلی ته شعر لیکي او هغه موسم ته شعر لیکي نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایس په تاثیر کوي
بله
مثلا په افغانستان کې ډیر شاعری باران ته سوي ده حکومت کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه
نه
اته بل ته پرموږ باندې بدلګیږي بدلګیږي او په بریتانیا کې مرت خلک شیرونه لیکي کنه
مرت خلک شیرونه
څنګه تاسو په لدغه پلاوه تاسو په دې تیرو درې کلونو شیرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي کنه
زما په نظر خو محسوس دي نو اغانو زنه پیغام چې زه توانې دلې ما چې د سیو هغه انځور یو بسما چې هغه برچسته او کني زما په نظر خو محسوس دی پکې
یعنی د المارینې ورځ ته مو شعر لیکلای دی په یاب کوم شعر کې مو اشاره کړې ده
نو زما یو شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مرخه تلی د دې ځای نه دا اروپای ورځ می پکې انځور کړې ده آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مرخه تلی
دلته
د انجنیر ویشتان می اټکلې دی دلته به شو ونځي انجنیر په تورې جامې اغوندي
یو
ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغې دا ویان دی نه وی او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده ولا وای، دلته یو ډېر شایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندار غل ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د ایتاس په شاعري کې سي دی بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نسته داس پزړه کني د درتیر سی وی سیاقه کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شهر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې د ډیر مې احساس کړي د داسې چې خو ما د په باران ته داسې هغه نه دی ویلې شیرونه نه دی ویلې ویلې باران ز عموما دا غسل نیم جوړه د سړو سره نیم جوړه وجود مې نه دی ورسره جوړ نو باران ته هم زه فکر نه کوم تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانیش ته او بخشه زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده څوک باران نستایي نو سیوی نستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران د باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا
اوسه یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه مخاطبه
بلې ما هدف دا اوسه یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سی تاسو مخکیات کوسه لمر مو ستایلای کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاپ یو ډول نو مال دغه تاثیر تاسو شیر تر اخلي کنه
نه ما دې پات پدې کړې د باران یو شیر مې داس وې نه دې څه کار موسم بدل دې څه کار موسم لکه کوم عمر کوندا رشه بجری دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
د وطن د اغسرن شلولې دي چې تیریږي ما په وطن کې لا ترني شاعر یا غلی ملال څخه مننه اوسم د دوی یو شعر د دوی په شخ
جوان د زیتی پالی ما لولی میکنه ستا و رستای مزالی ما لولی میکنه زده محسوسات و روح زیم ده چمن شکالو وجمیم سنبلی ما لولی میکنه چه ده فلسفه ده عشق چه ده زلیخا جنون مصریم محلی ما لولی میکنه نست تنهایی نست دا دې تش ګومان د چا زه د خیال محمل یم لولې مې کنه وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم زه در سره تل یم لولې مې کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یم څه کافر غزل یم لولې مې کنه ژوند ستی پالی ما لولی میکنه
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یو لري پرتی سیمې ته ورغلو او هلته مو لا یوانندارتون خبرو خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبريالي څرګندونه چې افغانستان سره مين لري پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایانده لافغان او افغانستان سره د دې مینې څنګه پیدا شوې د دې سمو همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتنې ځواب ورکړي
پس لوندا دې دا ازم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخمکه ته یا لمغلو سره جسم ازکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله پټولا نړۍ کې ډېر لوی جنگیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس ز په جینیو کې په ایم ای لنګوستیک کې درس وایم مخ کې ما ل جینیو څخه ل پښتو څنګه څخه ماستری فارغ یم او اوس په آکاشوانی اول انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوم او اوس کوارډم چې نور د شبو او د کلتورونو په اړه هم ډیر خ درس پښتو زکړه کولو وروستا د علاقې پیدا شو چې د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول ټال په ټول هیواد پاړه دا معلومات را ټول کړه زکه چې موږ ټول په هغو د افغانستان کلتور او فوکلو ډیر لوی دی او ډیر خوندور هم ده زکه د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډیر خوښي زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نو ملاله وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپل واقعي او موجودیت کې د خزو رول ډیر مهم دی افغانستان سره موږ د ډیر کلتوري اړیکې هم لرو نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشا دوست پاتې شو زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډیر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلي او ها تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډیر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په azadi.com او azadi.ro فیسبوک کې کتل شي د خوشحال بابا څخه خیسمنه ده ستر خوشحال وای یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نور نشوي دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالی کې د رسامي خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو شاید لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لري پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمې شي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي د دې نندارتون په اړه نور لفریدی سیال څخور
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګری مرسته ورسره کړی ده دا نندارتون چې تیر پنځمبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و دا مرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه رنگارنګ رسامه خطاطۍ کتابونه او د داسې رسامه چولې دي وطن پاړه کنه چې هاوی اره و رسامي دي هر یو رسامي ژوندې پیغام لري کته سو یو ګورې کنه ډېر عجیب رسامه چولې دي تاسو به حیران ورته پاتې شئ او زه هیله لرم چې پاینده کې دغه ته یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې موږ په دې منځ کې په مرکزی سیمه نه دا راشه کلیوالی ژوند په دې کلیوالی ژوند کې او داسې خپل او تکړه شخص پیدا شوی دا زه به ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي دا نندارتون نه جوړېدو ته خوخي څرګندوي
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی او د مازی د خلکو دی بلادتیا دی لپاره د جوړ کړی او د مو استاد هم ډیر خوشاله دي کا لیز مو په منطقه کې زمون په دې ولایت کې وی به په خار کې به زمون په باندې کې وی دا سینه کورسونه و ان کوم د سینه اندارتون مونږ لیدل او بیا خلک ډیر خبره ده چې مستاذ نومړی ځالو سینه اندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک نو صاحب ډیر خوشاله دي ان دې مشوم نه د دې مشوم نه شروع ان تر ستره پورې ټول ته خوشاله دي ځکه دې دې خپل دې هواد دی پارا دې خپل دې ولایت دی پارا او دې خپل دې منطقې دې خلکو دی پارا دې دومره کوشش کوي او یو په غوړه وینا کې دا ویډیو استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوزوي او نور ته رڼا ورکوي ځکه هواد دې مو هواد ته رڼا ورکوي
دې نندارتون ته ځکهونکې نسبتا ډیر ورغلی و دا ځکهونکو لډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو رحمن الله وای چې دې ته خوخ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل
ډیر خواندې وګړو ډیر خلک راغلي و ډیر په سور کو د نندارتون او ډیر مننه کو د اسد مسند بیا ډیر مننه کو چې مونږ ته ښه نندارتون جوړ کړای دا او ډیر کتابونه او رسمونه مونږ باید وړو چې په راتلونکو کې دغه ونت شو او ټول خلک نه مننه کو
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دی چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دی. خو د لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړومه، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره د خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل له کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په مرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تیره په پلازمینه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تیره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبری مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
زمانه جبل سا ساتلی په پنجره کې يم شمایم او بلد تاریخ پادر کې يم زرک يم په چغو د وختونو پادر کې يم اوس می د ستم اوس می د ستم په مزي بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دی چې والوزم پریمیک دی چې والوزم زما وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا